ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وایس آف امریکا ڈی برا جدا نند خالی ورس کال بزر سوالسم د اکتوبر یولسم نیٹ دا دا وقت پاکستان کے دا سحر اتنی میں افغانستان کے اتو دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دا اکتوبر لسم نیٹ دا شپ یولسم میں بجے شوی دی دا وایس آف امریکا ڈی برا جو سارا نخ پرونو کی درتا ز زائد خطا کی زل بہ ہر کلے وایم اول تا سپام را گرزو دوست وقت مهم خبر نو سٹکوتا د سولې نوبل انعام ګټلو وروسته ملالا یوسفزی وای اوس ورسره ټولې نړۍ د جهالت په خلاف جنگ کې ملګری شوې ده.
موږ وینو هر ورځ په کوڅو کې ماشومان خشاک راغونډي، هغه د بالکل یعنی د ظلم نه تیریږي، هغه ته انصاف نه ملاويږي، هغه ته خوراک نه ملاويږي. زه دا هغه ماشومان لپاره خبره کوم چې هغه ماشومان سکول ته لاړ شي.
د خیبر پختونخوا سوات ولس کلنه ملالا یوسفزی ته د سولې نوبل انعام ورکول وروسته د پاکستان په شمول ټولې نړۍ دوی ته مبارکي ویلې او هر کله یې کړې. یو پختنه وای
دا خو زنګ د پر ډیر زیاته د فخر خبره دا غي ابيليټي دونه وا چې هغه یو پختو کلچر کې یو تعلیم عام کې د ټولې جین نه پاره.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایس اف امریکا ته په مرکه کې ویلي کده دولت اسلامي تندره وډله ډیره هم مضبوط شي اخر کار به قانون ته ټیټيږي.
In the end, ISIL will recognize that the power of justice and rule of law and civility is much more powerful than their hatred and their atrocities.
Austrandico de khabrono tafsil. د تعلیم د حق لپاره غږ پورته کوونکی پاکستانی طالب علم ملالا یوسفزی جمعې په ورځ خپل امن نوبل انعام په ټوله دنیا کې د بیغږو ماشومانو په نوم کړو. د پاکستان او هند په وزیر اعظمانو یې غږ کړی چې د امن په خاطر دې د ایوارډ وصولولو دستوره کې ګډون وکړي. ولس کلنې ملالا یوسفزی د مرکزی انګلینډ برمنګم کې په خپل سکول کې د کیمستری په سبق کې موجوده وه چې د امن د نوبل انعام د ګټلو خبر یې واورېدو. هغه اولنې پاکستانی او تر ټولو کم عمره جینې ده چې دغه انعام یې ګټلې. ملالا یوسفزی د خپل کلاس نه د نه مس کولو په خاطر د سکول د چوټې نه پس یو پریس کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي چې دا ایوارډ د هغو ټولو ماشومانو لپاره دی چې بېغږه دي او د چا غږونه اورېدو ته ضرورت دی. ملالا یوسفزی هغه پاکستانی طالب علم ده چې د کال 2012 اکتوبر میاشت کې پرې د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې طالبانو یو وژونکي حمله کړې وه چې هغې کې ملالا یوسفزی په سر په ګولۍ ولګېدله او وروسته د علاج لپاره برطانیې ته وړل شوې وه. په ملالا یوسفزی طالبانو دغه حمله د جینکو د تعلیم لپاره د غږ پورته کولو په پاداش کې کړې وه. ملالا یوسفزی د ټوکې په توګه ویلي چې د نوبل ګټه به هغې سره د سکول په راتلونکو امتحانونو کې مدد ونه کړي، خو هغې مخاطبینو ته وویل چې د خپل مور پلار او د دوو وروڼو سره نور طاقتور او ډاډ محسوسوي ځکه چې دا ایوارډ یوازې د اوسپنې یو ټوکړه نه ده یا میډل نه دی، یو داسې ایوارډ چې ته په خپله کوټه کې کېږدي دا د دوی لپاره د مخکې تلو حوصله ده. هغې په هندي وزیر اعظم نریندر مودي او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف غږ وکړو چې د دسمبر په میاشت کې د نوبل ایوارډ دستوره کې دی ګډون وکړي. جمعې په ورځ د شام او ترکی په پوله کوبانی سیمه کې جګړه یو ځل بیا تنده شوې په داسې حال چې شام کې کورد مشران وایي مهم حکومتي ودانۍ د اسلامي ریاست وسلوالو په لاس ورغلي. کورد سرچینو د وایس آف امریکا خبریال ته ترکی کې ویلي اسلامي ریاست عدالتي ودانۍ، پولیسو مرکز او د بلدیې مرکزي ودانۍ په قبضه کې اغوستي. د کوبانی کونسل مشر انور مسلم ویلي اسلامي ریاست سره د نیم ښار کنټرول دی چې پکې د کورد دفاعي ځواکونو مرکزي دفتر هم شامل دی. د روس صدر ولادیمیر پوتین چې دا وخت د یوکراین په مسله غربي نړۍ سره تاو تریخوالی لري وای ملکی داسې کوم ګام مخالفت نه کوي چې لمخې په خوانی شوروي ریاستونه د غربي نړۍ سره اقتصادي اړیکی ولري، خو جمعې پورز تر سره شوی د یو لس ملکونو کامن ویلت او آزاد ریاستونو غونډه ته وینا په محل د ویلي چې غړي ملکونه په دې ضرور ګراموي چې دغه ګام اغستو په وخت د روس اقتصاد ته رسیدونکي زیان په پام کې نه دی اغسته. یوکراین چې د اقتصادي سوکالۍ او ثبات لپاره یې جون میاشت کې یورپي اتحاد سره لوزنامه لاسلیک کړي چې لوړاندې د کرملن لخوا د روس، بیلاروس او قزاقستان سره دغه شان لوزنامونه انکار کړی وو. د صحت نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او وایي د ایبولا ناروغۍ له وجې مړو شمېر 4000 نه اوړېدلی. جمعې په ورځ دغه نړیواله ادارې ویلي قریبا 8400 کیسونه وو ملکونو کې تصدیق شوي چې پکې 4033 خلک د دغه وایرس له وجې مړه شوي. اداره وایي د نهو نه علاوه نور ټول مړي تر ټولو زیات اغېزمن ده درې ملکونو لایبیریا، سیریلون او ګینی کې شوي دي. 8 تنه نایجیریا کې مړه شوي او 1 تن امریکا کې ژوند له لاسه ورکړی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو. ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنې در ساعته خپرونو ته غوږ کې. ګران اوریدونکو د ډیوه راډیو سهارنې در ساعته خپرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو ملالا یوسفزی ته. ملالا یوسفزی چې 19 کلنه ماشومه ده، طالب علمه ده، د سوات سره تعلق لري، د خیبر پختونخوا سوات سره تعلق لري او د جینکو د تعلیم لپاره مبارزې کولو په عوض طالبانو دا په سر ویشتلی وه، خو وروستو د علاج لپاره برتانیا ته وړل شوې وه او نن ګرد نړۍ د هغې په کامیابۍ، د هغې په مبارزې، د هغې په همت باندې حیرانه ده چې د نړۍ د امن ټولو غټه جایزه د هند کیلاش نومیتن سره شریک ملالا یوسفزی ته وبخل شوه. د امن دغه نوبل جایزه نړۍ کې هر هغه چاته ورکولی شي څوک چې د نړۍ د امن لپاره، د نړۍ د امن سره تړلي چې کمی نور اقدار دي، کم نور حقونه دي، د هغې لپاره یو نه ستړیدونکي مبارزه کوي. ملالا یوسفزی ته چې کله دغه اعلان وشو چې دې ته نوبل جایزه ورکړی شوې ده، نو وروستو خبریالانو ته یو خبری کانفرنس کې ملالا یوسفزی دغه جایزه د نړۍ هغه ټولو ماشومانو په نوم کړی ده کوم چې بې غږه دي او د چا د غږ اورېدو ضرورت دنیا ته دی. ملالا یوسفزی ته غوږ نیسو.
زه خپل پښتنو وروڼو خویندو دا پیغام ورکوم چې زه نن ډېره زیاته خوشحاله یم چې ماته دومره غټ ایوارډ میلاو شو او دا ایوارډ چې دا ماته حوصله راکوي چې زه خپل دا کمپین چې دی د تعلیم لپاره چې کوم جدوجهد دی دا زه جاری وساتم، ځکه تاسو بلدلی چې زموږ په معاشره کې څومره ماشومان دي چې هغه تعلیم نشي حاصلولی، هغه سکولونو ته نشي تللی. موږ وینو هره ورځ په کوڅو کې ماشومان هغه خشاک راغونډوي، هغه د بالکل یعنی د ظلم نه تیریږي، هغوی ته انصاف نه میلاویږي، هغوی ته ښه خوراک نه میلاویږي. زه د هغه ماشومان لپاره خبره کوم چې هغه ماشومان سکول ته لاړ شي او د دې وارډ نه پس ماته ډېر زیاته همت او حوصله میلاویږي، ځکه چې زه اوس یو ځان یوازې نه ګڼم، اوس ما سره ټول خلک به دې جنګ کې یو ځای شوی دی او زه امید لرم چې موږ چې کم د جهالت خلاف چې کم جنگ دی په دې کې به موږ ټول یو ځای کار کوو او موږ ټول به یو ځای په دې کې مخکې ځو او موږ به دا ښایي دنیا ته چې پښتون قوم چې دی دا همیشه امن غواړي، پښتون او پاکستانیان چې دي ټول پښتانه پاکستانیان دي ټول چې دي د امن خبره کوي او دوی غواړي چې د دوی ماشومان چې دي اج سکولونو ته لاړ شي. دا غین علاوه ما چې کله دا نوبل پیس پرایز کوم چې بل کس هغه زما سره شیر کوي دا غوسر ما هم په فون باندې خبرې وکړي او ما غوښتل دا ریکوست وکړو چې خپل پرایم منسټر ته دا ووایي نریندر مودي صاحب ته چې هغه وی مونږ په دسمبر کې جوائن کړي چې کله مونږ نوبل پیس پرایز اخلو او زه به خپل پرایم منسټر ته هم دا ریکوست کوم نواز شریف صاحب ته چې هغه دې مونږ جوائن کړي او د دواړه پرایم منسټران چې دا دې را یوځای شي د امن خبره دي وکړي، ځکه زه غواړم چې پاکستان او د انډیا دي ښه تعلقات دي او ښه تعلقات چې دي دا زموږ ترقۍ طرف ته یو غټ قدم دی. موږ له پکار چې موږ ټول په تعلیم باندې فوکس وکړو، په تعلیم چې دا زموږ ټاپ پرایورټي شي او موږ زه غواړم چې هر یو ماشوم دې سکول ته لاړ شي او امید لرم چې تاسو به زما په دې کې مکمل سپورټ کوئ. ډېره مننه.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو. د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعته خپرونو ته غوږ یې. ګران اوریدونکو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعته خپرونو کې اوس یو ځل بیا تاسو پام راګرځو. نوبل چې کوم انعام اعلان شوی دی ملالا یوسفزی او د هند کیلاش ستیارتی چې کوم تن دی هغه هم د ماشومانو د حقونو لپاره یو نه ستړیدونکي مبارزه کوي لګیا دی. د دغې دواړو د ماشومانو د حقونو لپاره د مبارزې پیژندګلو په اعزاز کې دوی ته دغه نوبل جایزه بغلې شوې ده. د اعلان وروستو که یو خوا پاکستان بیا د ملالا په ځای کلی سوات او دغه شان ګرد پاکستان کې دته مبارکي ویل شوې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند وزیر اعظم نریندر مودی د امریکا صدر باراک اوباما دغه شان د نړۍ یو شمیر چې کم مشران دي ملالا یوسفزای ته دغه انعام ګټلو مبارکي ویلې ده. نو د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم ملالا یوسفزای ستایلی او دې ته د نوبل انعام ګټلو مبارکي ویلې ده. پاکستان کې خلکو په دې اکلا څه نظر وو هم دغه وړاندې کوي د ډیورا جزمن همکارا محافظ شلیل.
د پاکستان سوات سیمې سره تعلق لرونکي ولس کلنه ملالا یوسفزای د سولې نوبل امن جایزه ګټونکي تر ټولو کم عمره تنده. د برتانی برمنګم ښار کې خبرې کول په وخت ملالا ویل چې هغه په دې خبرې عزت محسوسوي چې د نوبل امن جایزې لپاره منتخب کړی شو او زیاته کړه چې دې سره د هغې حوصله افزایي شوه چې خپل مشن مخکې بوزي او په پاکستان کې جنکې د هغه ستونزو سره مخ نشي داسې سره چې هغه مخ شوی و.
I had really two options. One was not to speak and wait to be killed. And the second was
ما سره دوه لارې وې. یو دا چې زه خبر نه کوم او د وژل کېدو انتظار وکم او دویم دا چې خبرې وکم او بیا وژل شم. نو ما دویم لار خوښه کړه ځکه چې هغه وخت په سوات کې ترهګري وه او ښځو ته د خپلو کورونو نه د بهر وتو اجازه نه وه. په تعلیم حاصلولو پابندي وه او خلک وژل کېدل. ما په هغه وخت خپل غږ اوچت کړو ځکه چې ما خپل سکول ته واپس تلل غوښتل. نو د ټولې نړۍ ماشومانو ته زما دا پیغام دی چې خپل حقونو لپاره ودرېږئ. ملالا د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن راوستو لپاره هم غږ وکړو. ملالا او د هندي ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي کیلاش ستیارتی ته په شریکه د نوبل انعام ملاو شوی. ملالا یوسفزای د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندرا مودی ته بلنه ورکړه چې په راتلونکي دسمبر میاشت کې د نوبل انعام ورکولو دستوري کې ګډون وکړي.
I really believe in peace. I really believe in tolerance and patience and it is very important for
زه په امن، برداشت او په صبر یقین لرم او دا د دوه هیوادونو پرمختګ لپاره ډیر مهم دي چې دوی کې امن قائم وي او ښه اړیکې لري او هم دا سبا دوی کامیابی او پرمختګ تر لاسه کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملالا ته مبارکي ویله او هغه ته د پاکستان فخر ویل. د واکمن ګوند غړي ماروی میمن د وایس اف امریکا سره خبرو په وخت د خپلو احساسات اظهار سپه دی ټکو کې وکړو. مونږ ډیر زیات خوشاله یو. دا د مونږ د ټولو لپاره د ملالا د هغه کورنۍ او د ټول پاکستان لپاره یو ډیر غټه کامیابی او د خوشاله لمحه ده. ملالا د نرتوب، مستقل مزاجي او د مسلسل جدوجهد یو نه خجوره شوې ده. میرمن ماروی ویل چې هغه یقین لري چې ملالا ته د سولې نوبل انعام د هغې حکومت او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ته یو ښه موقع ورکوي چې پاکستانی ښځو ته تعلیم ورکولو لپاره خپل هڅې توندې کړي. دلته د نوبل انعام مطلب دا دی چې خصوصا په پاکستان کې به نور ماشومان او نورې جنکې په مستقبل کې ښه تعلیم حاصل کړي شي او دا به یو حقیقي کامیابی وي. د بشري حقونو لپاره کارکونکي فرزانه باری وایي چې د ملالا دا کامیابی به پاکستانی ښځو کې تعلیم ته وده ورکولو او د هغې حقونو آگاهۍ په حق له روانو هڅو سره ډېرې مرستې وکړي. دوی جدوجهد کوي او ملالا د دې جدوجهد نمائندګي کوي. ملالا د پاکستانی ښځو د حوصلې نمائندګي کوي او د هغې جدوجهد او همت له وجې مونږ ډېر فخر محسوسوو. ملالا دویمه پاکستانۍ ده چې د سولې نوبل انعام ورته ملاو شوې دي. اخوا د وایس اف امریکا افغان سرویس سره په یو مرکه کې د امریکې خارجه سکرتر جان کیری د ملالا یوسفزای او د هندي ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي کیلاش ستیارتی ستاینه وکړه. دی وایي زما په خیال دا دواړه یو ځای د زنانه او د ماشومانو د اهمیت ډېره مناسبه نمائندګي کوي. جان کیری زیاته کړه چې کله د ښځو د حقونو خبره راشي نو یو ملک هم نشي کولی چې خپل نیم په نیم آبادی یو خواته کی.
وایس اف امریکا ری وراج د ګران اوردونکو تاسو د ری وراج سره نه تر ساته خبرونه ته غوږی. ګران اوردونکو تاسو بوزو سوات ته د ملالا یوسفزای چې کوم پلارګنې کلی دی چرته نه چې دی د جینکو د تعلیم لپاره د مبارزې آغاز کړی وو او همدغه مبارزې له وجې د په سر باندې په ګولۍ ویشتل شوی وه. خو نن نړۍ د هغې عظمت ته د هغې عزم ته پیرزونې وړاندې کړي دي د نوبل امن جایزې په صورت کې. سوات کې خلک څه نظر لري فیض سفر یہ تفصیلات وړاندې کوي.
ملالہ یوسفزئی ته د امن نوبل انعام په میلاویدو چې سرنګ په ټول هیواد کې خلک خوشحاله وو، دغه رنګ د سوات خلک هم ډیر خوشحاله وو، او د سوات ځایي خلک وایي چې دا ایوارډ د پاکستان د پښتنو او د سوات لپاره اعزاز دی.
ملالہ ته چې د نوبل امن ایوارډ چې دی هغه ته میلاو شو، هغې چې دی هغه په سختو حالاتو کې او دهشتګردۍ په حالاتو کې د امن دپاره آواز اوچت کړو، دا زم د پاره ډیر غټ او ګډ نیوز دی چې لکه اغه ته نوبل امن ایوارډ چې دی هغه میلاو شو.
قینن دا د سواد د پاره د خوشاله خبره چې د دنیا د ټولو نه لوی نوبل انعام چې دی هغه هم د ملالہ یوسفزئی په نوم شو، او دا د هغه په نوم نه بلکې د سواد په نوم شو، د پښتنو په نوم.
دا خو یوازې صرف د سواد لپاره نه، زمونږ د پښتنو نوم لکه څنګه چې پښتنو باندې داغ لګول شوی چې دا ترهګر دي، نو ملالہ یوسفزئی دا انعام غستل دا د پښتنو یو ښه پیغام نړۍ ته ورکول دي چې پښتانه چې دا ډیر زیات پر امن خلک دي او دا ترهګر نه دي. نو هغه دا یوازې لکه زمونږ د پښتنو لپاره نه، د ټول پاکستان لپاره په ملک څنګه حالات روان دي، تاسو ګورئ کله درنی کله بدمنی کله دماکی، دا یو ګډ نیوز دی زمونږ د ملک لپاره او خصوصا د سواد لپاره او بیا د زمونږ د پښتنو لپاره، چې دا ډیر د اعزاز خبر ده.
دا جی ډیر لوی اعزاز دی، نه صرف د پاکستان لپاره بلکې خصوصي طور د سواد لپاره، د دې خلکو لپاره، د خلکو د دې مقامي سټوډنټانو لپاره دا یو میسج دی او دې ډیر زیات لوی اهمیت.
ولس کلنه ملالہ یوسفزئی د کال 1999 د جولای د میاشتې په 12مه نیټه د ضیاء الدین یوسفزئی په کور کې زیږیدلې وه. ملالہ یوسفزئی د خپل پلار په شخصي سکول خوشحال پبلک سکول کې سبق وې، او د سبق سره به په غیر نصابی هلو زلو کې هم برخه اغستا. ملالہ یوسفزئی د چایلډ اسمبلی یا د ماشومانو د اسمبلی اولنی سپیکر هم ټاکل شوې و.
آج کی سیشن کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ کو بچوں کے حقوق کے حوالے سے 10 قرارداد موصول ہوئی ہیں.
سواد کی داڑھی گڑی پوخ کے چیکلا د جنکو پ تعلیم طالب جنگیالو بندیز و لگو، نو ملالہ یوسفزئی با پیو خبری و پانا د دغه بندیز خلاف لکھ د گلمکی پنم کو د جنکو د تعلیم خلاف پ آواز و چتولو باندے پ کال 2011 کے د پاکستان حکومت حغیلا قامی امن ایوارڈ ہم ورکڑے وو. پنہم اکتوبر 2012 پاگے ہغه وقت طالب جنگیالو برت کڑے وو کل چے د سکول نا د چوٹے نپس د سکول پ گاڑی کے کورتا روانہ وا. ملالہ یوسفزئی د خکیدو وروستو په درزنونو انعامات اغستی دي چې پکې د یورپی یونین غټ سخروب ایوارډ هم شامل دی. ملالہ یوسفزئی په ټوله نړۍ کې د زنانو د تعلیم لپاره د کار کولو فیصله کړې ده، او دغه کار د لپاره ملالہ نړیوال فند جوړ کړی دی چې دا په ټوله نړۍ کې د زنانو د تعلیم لپاره خرچ کولی شي.
په سواد کې د جنکو په تعلیم د بندیز وروستو ملالہ یوسفزئی د سواد د جنکو د تعلیم لپاره اواز چوت کړی و، او په دغه وجه باندې د نن دوه کال مخکې په دې ورځ اغه باندې بریت شوی وو چې په هغه کې هغه بد شوی وو، او د هغه جدوجہد لکبله نن هغه ته نوبل امن انعام میلاو شو. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ڈیو ریڈیو، سوات.
وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو د ګران اوریدونکو، تعلیم په عمومی توګه او بیا په خصوصی توګه د جنکو تعلیم څومره مهم دی په هغه سي ټولنو کې، پاکستان په شان ټولنو کې، د پښتنو په ټولنو کې دا غي اندازه هله وشي کله چې د نړۍ نورو برخو ته انسان وګوري، د غوی د ترکه رفتار وګوري، الته کې د زنانو چې کوم شعور دی هغه نه خبر شي، نو بیا احساس وشي چې زمونږ وطن کې، زمونږ په خاوره کې د جنکو د تعلیم څومره کم والی دی. خو بیا هم د ملالہ یوسفزئی په شان جنکې د تعلیم لپاره آواز وجتوي، او د امید چې کوم یو سړک ده هغه یې برقرار ساتلی ده. نو موږ هیله لرو چې را روان وخت به د پښتنو د پاکستانیانو سوکاله وي، د تعلیم نه به سم وي. د ملالہ یوسفزئی امن نوبل جایزې ګټي وروستو څنګه چې موږ تاسو ته د نړۍ دغه شان د بیلابیلو برخو غبرګونونه څرګندوو، نو د یو پښتني جینې کوم چې په امریکا کې د پی ایچ ډی سند ترلاسه کوي دا غوی سره نظر دی مهناز سره. د ډیورا جو زمونږ همکار ارباب محمود علی خبرې ترې کړي، تاسو په مرسته را
یاره ما خو زه خو نن سهار را پاسه زما ما دا نیوز واره دو نیویارک ټایمز کې مې شو کته زه ډیر زیات خوشاله شم. دا خو مونږ د پاره ټول خزو د پاره، مونږ خویند د پاره، خاص کر پښتنو خزو او خزو د پاره او خویند د پاره دا خو ډیر فخر خبره ده چې زمونږ ماشوم زمونږ خو دومره اوچت مقام حاصل کړی دی، دومره هغه دومره ښه کار کړی دی چې هغه ته د دې اکنالجمنت نه لاړ شو. دا خو زوین سے ما د پارا زما لور د پارا زما خویند د پارا مون ټول د پارا ډیر فخر مقام دی.
مینا اس کتا سو وګوره نو د دوی چې کم اعزاز ملاو شوی دی دغه اعزاز نه فائدک څنګه کی دی شي لکه افغانستان کې پاکستان کې یا کم سیمه دا کم ځکه ترقی کون کې ملکونه دي د دې نه فائدہ څنګه اغستې کی دی شي؟
یره د دې سوال جواب زه تاسو ته یو کیسې نه کوم. زه یو دوه میاشتې مخکې پاکستان ته تللم. نهایت آباد یو مارکیټ کې مخامخ مې گاڑی پارک کړې او اوس ګورم چې یو ډېر ښکلې ماشومه دا چې 15 کاله ماشومه وه دا حیات آباد کې دا ډیران د وینې فروټ گاربیج کینس دی کې ولاړه وه او چرته څه زوړ غونتې سیبې خوړو. ما هغې ته ډېر ساعت پورې کتل. هغه خپل دنیا کې مست وه خو موږ چې خپل دې ماشومانو ته تعلیم نه ورکوو نو موږ دا حالات نه شو بدلولې, موږ دا غریبي نه شو بدلولې. نو زما په خیال کې زه خو ویم چې دا یو ډېر ښه خبره ده چې دا ماشومه مخکې شوه او زموږ د ملک د تعلیم دپاره خاص کر جینکو تعلیم دپاره دومره اهم قدم یې واغستو او موږ ته پکار ده چې دا موږ سپورټ کړو. او خبره دا نه ده چې ښځې به سبق ووایي نو دوی به کورونو نه بهر وځي. سبق مقصد دا نه چې جینکې د کورونو نه بهر وځي, سبق مقصد دا چې زموږ سوچ بدل شي, زموږ جینکو ته زموږ خویندو ته شعور راشي چې هغې خپل راتلو والا نسل ته ښه تربیت ورکړي او د قوم حالات ښه کړي.
صحیح شو. او اخري پوښتنه, د یو پښتنې جینۍ آواز په هغه فهرست کې په نړیوال کچ باندې چې منل شوي نومونه دي, نیلسن منډیلا راغلو او د دینه مخکې عبدالسلام چې د پاکستان سره تعلق لرلو, په دې فهرست کې د پښتنې جینۍ څه معنی لري؟
څنګه ما وایم چې دا ډېر فخر خبره ده او ډېر اوچت مقام دی پښتنو دپاره. دومره لوی ریکګنیشن دی, دومره لوی اکنالجمنټ دی او داسې لسټ کې راتلل چې چېرته لوی لوی خلکو نومونه راځي د دې ماشومې نوم راغلی دی. دا خو زمونږ ریپرزنټیشن کوي, دا خو مونږ دپاره ډېره لویه خبره ده, ډېر لوی اعزاز دی.
ډېره مننه ستاسو.
ډېره مهرباني.
وایس آف امریکا ڈی براج د ګران اوریدونکو اوستاسو پام را ګرځو شام او عراق ته, چرته چې اسلامي ریاست وسله واله ډلې د ترکیه او شام په پوله چې کوم کوبانی سیمه ده, د کوردو چې کومه سیمه ده, هلته کې ډېر سیمې نیولو وروسته اوس کوردان وایي چې د کوبانی ښار نیم کنټرول یې هم ترلاسه کړی دی چې په کې د پولیسو مرکز, د بلدیې ودانۍ او د عدلیې ودانۍ شامله ده. خو د امریکا خارجه وزیر وایي چې که اسلامي ریاست وسله واله ډله څومره هم مضبوطه شي آخر به قانون ته سر ټیټوي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې سمینه احسان نه.
د امریکې خارجه سیکرټری جان کیری وایي د سی لږ وخت هم راتلی شي چې دولت اسلامي په شام او عراق کې ارزي ګټې ترلاسه کړي, خو امریکا د دې تندرو ډلې پر ضد د جنگ لپاره نړیوال ائتلاف جوړولو کار جاري ساتلی. هغه وایي د مایوسۍ وخت هم پکې راتلی شي چې لکه څنګه د شام په کوبانی او د عراق په انبار صوبه کې یا بیا بل چرته د تندرو ګټې لیدل کېږي. خو کیری وایي د هغه یقین دی چې امریکا او ائتلافیان به ضرور کامیابیږي.
ISIL will recognize that the power of justice and of law and
په اخر کې به یقینا ISIL مني چې د انصاف او قانون او د قانون او انسانيت بلدستي د هغوی د نفرت او ظلم نه زیاته زوره ورده. په خپل خبرو کې جان کیری په دې لنجمنه حالاتو کې د ترکی پر رول هم خبري وکړه, خصوصا په ترکی باندې کېدونکې د هغه تنقید په حق لا چې وای تندرو پر ضد جګړه کې مرستو په لړ کردار ډیر سوس دی چې ډیر تندرو په کې د پولي بل خواته شام کې موجود دي.
ترکی از پارټیسیپیټینګ اند ترکی ویل بی هیلپینګ ان سرټن ویز but it is clear that different parties don't want Turkey on the ground in Kobani.
هغه وای ترکی مونږ سره ملګری دی او په ځینی مرحلو کې به امداد هم کوي. خدا هم واضح ده چې مختلفه پارټیانې په ځمکه باندې د ترکی موجودګی نه غواړي, لکه په کوبانی کې کورد په خپل دانه غواړي او هم دغه شان عراقیان او شامیان هم. د وایس اف امریکا افغان سرویس سره په مرکه کې جان کیری د شام او د عراق د مسلې نه علاوه سکال د پاره د نوبل امن ایوارډ ګټونکې پاکستانی ملالا یوسفزی او د هند ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکو کیلاش ستیارتی استاینه هم وکړه.
I think the two of them together represent an incredibly appropriate
هغه وای زما په خیال دا دوانه یوځه د زنانو او د ماشومانو د اهمیت ډیره مناسبه او زبردست نمائندګي کوي. جان کیری زیاته کړه چې کله د خزو یا د زنانو د حقونو خبره کیږي نو یو ملک هم نشي کولای چې خپل نیم په نیمه آبادی یوې ډډې ته کی او د ترقی په لار کې خپل پټ طاقتونه سیوا کی.
او شواندې کوي د ریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په عراق او د بحیره روم په سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د جدوجهد کوونکي تحریک آی ایس آی ایل د کمزوري کولو او د دانوانه کولو په غرض د امریکای په مشرۍ کې بین الاقوامي اتحاد ورځ تر ورځه مضبوطیږي. امریکا د آسترالیا د حکومت په دې فیصله خوشاله ده چې په عراق کې د آی ایس آی ایل په مورچو د حملو د پاره خپل جنگي هوایي جازونه لیږلي دي. دین علاوه آسترالیا د عراق فوزونو ته د سلام مشورو او ورسره د امداد کولو د پاره د خپل فوز هم عراق ته د لیږلو نیت ښکاره کړی دی. د آسترالیا دې فوزی اقداماتو نه آسترالیا او عالمی برادرۍ ته د سلامتیا د پیښو مسلو د تابعیا کولو د پاره د آسترالیا د قیادت د پوخ نیت څرګندونه کیږي. امریکا د ډنمارک د پارلیمان د خپلو اف 14 قسم جنگي هوایي جازونو په عراق کې د آی ایس آی ایل خلاف د حملو د پاره د امریکا او د عراق نړیوالو فوزونو سره د یو ځای کېدو په غرض د لیګلو په فیصله هم خوشالي ښکاره کړې ده. ډنمارک بدین علاوه د عراق فوزونو سره امداد هم کوي او سلام مشورې به هم ورکوي. د ترکی پارلیمان د ترکی سلامتیا ته د څه قسم پیښیدونکو خطرې د مخنیوي د پاره عراق او شام کې د ترکی د فوزی اقدام کولو منظوري ورکړې ده. امریکا به د آی ایس آی ایل د کمزوري کولو او عقوبت ورله د ماتې ورکولو د پاره خپلو بین الاقوامي اتحادیانو سره د مختلفو ذریعو استعمال جاری ساتي. د آی ایس آی ایل د مخې وهلو په غرض د نړیوال اتحاد جوړولو د پاره خصوصي صدارتي استازي جنرال جان ایلن ویلی دی چې د دې حکمت عمله یو مطلبي ټکی د آی ایس آی ایل صفونو ته د خارجي جنگیالو د آی ایس آی ایل د آمدن د وسیلو او مالی وسیلو ته د آی ایس آی ایل رسائی بندول دی. آی ایس آی ایل ته د ماتې ورکول بل اړخ په عراق سیمه او ګرد دنیا کې د هغو اوازونو مرسته کول دي کوم هغه څه چې په خپلو ژبو کې صفا بیانوي د څه د نمایندګۍ چې آی ایس آی ایل داوګیر دی. د ستمبر په اخر کې د ټولي دنیا شپږو شلو مسلمانانو عالمانو خپله یو پرانستي چټۍ کې ویلي دي چې د آی ایس آی ایل مشران د اسلام غلطه تشریح کوي او دا د یو سخت ناترسه او د خون خرابې د مذهب په حیثیت پیش کوي. جنرال جان ایلن ویلی دی چې د مستقبل د پاره د یو متبادل نظر وړاندې کول ډیره اهمه ده. د زیاته کا چې آی ایس آی ایل زړماتو ظلمونه د ترهګرو کار اخیستل غواړي. د آی ایس آی ایل د دې اقدام د مخنیوي د پاره به دې ظلمولا د یو جدا سباون یقین ورکول وي چې هغه یو کوټلې د زغم او برداشت او د اقتصادي امیدونو نه ډک سباون وي. امریکا او نړیوال اتحاد د آی ایس آی ایل خلاف په جنگ کې عراق او نورو سره اوګه په اوګه ولاړ دي. جنرال جان ایلن په اخر کې وی مونږ تاسو سره په شریکه جنگ کولو ته حاضر یو او تسلی درکو چې یو ځل آی ایس آی ایل ماتې اخري دا به بیا چری هم نه راغونډیږي او نه به بیا د عراق په خلکو الون بلون تیر کی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خپرونه ته غوږی. قدرمن اردوونکو د ډیوا راجو سهارنۍ در ساته خپرونه هم دې ځای کې پای ته رسیدلې. ماښام شپږ بجې به د ډیوا راجو همکاران سره د تازه خبرونو راپورونو مرکز تاسو په وړاندې راځي. ماښام خپرونه تر شپې 12 بجو پورې دوام مومي چې په کې شپې 11 بجو پورې خپرونه تاسو د شنتینه سهولت سره د ټي وي د لارې هم کتلی شئ. ګران اردوونکو نن ورځ خپرونه کې موږ سره همکاران وو ارباب محمود علي، محفوظ جلیل، سمینا احسن. دا وخت موږ سره تکنیکي لخت مرسته کوي پروډوسر دی ارشد سرګندلی انجینیر دی مارټن دوی نه یو جهان مننه زره دی وخت قربا زید خټک په خوره زپتمه رسونه اجازه غواړم کار لا پامان